السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې په کابل کې د امریکا لوړپوړي ډیپلوماټ ویلي چې له طالبانو نه یې غوښتنه کړې چې جګړه پای ته ورسوي، ځکه د ده په ټکو طالبانو ته ښکاره کړې چې جګړه یې په ګټه نه ده. مخکې د دې چې دا او یو بل راپور هم راوخلو، راځئ چې د دې ساعت خبرونه واورو. د ناتو مشرانو د کابل د هوایي ډګر د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. زلمای خلیلزاد د قزاقستان له ولسمشر سره پر افغان سوله غږېدلې او ایران د کورونا ضد کورنۍ واکسین تایید کړ. بشپړ خبرونه. د ناتو مشرانو له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د تمویل لپاره موافقه وکړه. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون د دې تړون د دیرشو غړو هیوادونو د سرمشریزې په پای کې په دې اړه وویل:
ناتو او متحدان په اوس وخت کې پر دې کار کوي چې په څه ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت دوام یقیني کولی شي. د نن ورځې د سرمشریزې تر څنګ لیدنې کتنې ترسره شوې. بې له شکه چې ترکیه په دغو هڅو کې اساسي ونډه لري. موږ دقیقا د دې چارې د بشپړولو پر لارو چارو غور کوو، خو د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت د دوام لپاره د ناتو او د متحدانو لخوا یوه قوي ژمنه شته.
تر دې وړاندې ترکی چارواکو ویلي وو که ناتو یې ملاتړ وکړي، دوی به د کابل د هوایي ډګر لپاره خپل یو شمیر ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي، خو افغان حکومت دې ته غبرګون ښودوي، ویل چې ځواکونه یې د دې هوایي ډګر د امنیت چارې سنبالولی شي. طالبانو هم جدي غبرګون ښودوي، ویل په هیڅ نوم د هیڅ یو هیواد اسکار نه غواړي چې په افغانستان کې پرېږدي. په بروکسل کې د ناتو د سرمشریز د پای په اعلامیه کې ویل شوي چې ناتو د ډیپلوماتیک او نړیوال حضور او هم له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو لپاره د کابل د هوایي ډګر اهمیت درکوي او د فعالیت د دوام لپاره به یې بودیجه تامین کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون دوشنبه د قزاقستان له ولسمشر سره په افغان سوله کې د دې هیواد د همکارۍ پر موضوع خبرې وکړې. په دې کتنه کې چې پرون دوشنبه په پلازمینه نور سلطان کې ترسره شوه، زلمی خلیلزاد او قاسم جمارت توقایف په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین په برخو په تیره بیا له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو او قزاقستان د ستراتیژیکي همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې وکړې. د قزاقستان د رسنیو د راپورونو لمخې خلیلزاد په افغانستان او مرکزی آسیا کې د سولې د ټینګښت لپاره په نړیوالو هڅو کې د قزاقستان هڅې ستایلې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د فوټبال نړیوال جام او د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې د سیالیو په ترڅ کې نن د هند له ملي ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د روزونکي انوش دستګیر له قوله ویلي چې افغان لوبغاړو دغې لوبې ته ښه تیاری نیولی او دی هیله من دی چې د نننۍ لوبې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي. د افغانستان د فوټبال ټیم وروستۍ لوبه 2-1 په مقابل کې له عمان سره وه چې عمان ته بایللې وه. افغانستان د دې سیالیو په ای ګروپ کې له عمان، کوربه، قطر او بنګلادیش سره لوبې وکړې، خو له هند سره یې وروستۍ لوبه پاتې ده. افغان لوبډله به له دې وروسته له قزاقستان او تاجکستان سره هم لوبې ولري. ایران له کورونا او باسترد مبارزې د هڅو په ترڅ کې په کور دننه تولید شوی واکسین تایید کړ. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون دوشنبه په تهران کې په یو خبری غونډه کې اعلان وکړ چې په ایران کې تولید شوی د کو ایران برکت پونم د کورونا ضد واکسین تایید شوی او یو ورځ مخکې د یکشنبه ورځې بیړنی تطبیق ته اجازه ورکول شوې. د ایران د یو دولتي شرکت لخوا تولید شوی د دغه واکسین د خوندیتوب او غیزمنتیا په اړه لومړنۍ څیړنه د تیر 2020 کال په دسمبر کې پیل شوه. د ایرنا دولتي خبری آژانس د راپور له مخې د دغه واکسین تولید د جون له لومړیو پیل شوی او تر اوسه پورې شاوخوا 3 میلیونه ډوز تولید شوی. له کله چې کورونا په ایران کې خپره شوې، د رسمي شمیرو له مخې له 3 میلیونه زیات کسان پرې اخته شوي او له امله یې له 2000 زیات کسان مړه شوي دي. د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو په یوه خوله وویل چې د چین تهاجمي چلند نړیوالو قوانینو او د اروپایي ټولنې او اتلانتیک امنیت ته په سیستماتیک ډول ستونزې راولاړې کړي. په هغې ګډه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه په بروکسل کې د دې تړون د دیرشو غړو هیوادونو د سرمشریزې په پای کې خپره شوه، مشرانو د چین د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. او کاناډایي څارنوالان وایي هغه سړی بچې د یوې مسلمانې پاکستاني الاصله کاناډایي کورنۍ د څلورو غړو په وژلو تورن دی د تروریزم له تورونو سره مخامخ شي. شل کلن نتانیل ویلټمن په لومړۍ درجه د قتل په څلورو مواردو او د قتل د یوې هڅې په یو مورد تورن دی. دا پیښه د جون په شپږمه د کاناډا په لندن ښار کې هغه مهال رامنځته شوه چې تورن کس بار وړونکی موټر پر خلکو وروست او څلور تنه یې ووژل. نوموړی پرون دوشنبه په آنلاین بڼه محاکمه کې راڅرګند شو او پرې دغه تورونه ولګول شول. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې د خپرونې په سر کې وویل، د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پکې فرهنګي مسایل څیړل کیږي. خو ترې مخکې یو راپور په کابل کې د امریکا لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي طالبانو ته روښانه کړي چې د جګړې دوام په ګټه نه دی. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې ویلي، متحده ایالات به د افغانستان له دولت، افغان امنیتي ځواکونو او د دې هیواد له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. راس ویلسن په دې مرکه کې د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د ټکنیو خبرو او یو لړ نور مسالو په اړه هم څرګندونې کړي چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي که طالبان د سولې لارې ته رانشي او جګړې ته دوام ورکړي نو به په افغانستان کې روانه جګړه لا وغځیږي او د زیاتې بربادۍ سبب بشي. ویلسن پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی او نورو لورو طالبانو ته دا بیخي واضح کړي چې د زور له لارې واک ته د رسېدو له هڅې سره کلک مخالف دي او هغه به د دې هېواد لپاره یو په شا تګ وي.
که دوی د زور له لارې هڅه وکړي چې د هیواد کنټرول په لاس کې واخلي نو په غالب ګمان به دا داسې یو حالت وي چې جګړه به دوام وکړي. د افغانستان خلک دا شی له زړه نه غواړي او نه هم د طالبانو ګټه په دې کې ده. همدا اساسي دلیل و چې طالبان مراو بلل چې د افغانستان له دولت سره خبرو ته کښېني او له مرکچیانو سره یې اغېزمنې خبرې مخته یوسي.
وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په تېره بیا له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان رئیس حملې زیاتې کړې او یو شمېر ولسوالۍ هم نیولې دي. راس ویلسن دا پوښتنه چې که طالبان د کابل یا د نورو ښارونو د نیولو هڅه وکړي د متحدو ایالتونو غبرګون به څه وي مستقیم ځواب نه کړه، خو ویې ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو چې په اوس وخت کې د هېواد امنیتي چارې په خپله سنبالوي ملاتړ ته به دوام ورکړي. راس ویلسن وایي که طالبان د افغانستان د دولت د راپرځولو او واک ته د رسېدو لپاره د جګړې پر دوام ټینګار وکړي نو به دوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د افغانانو هغه سې ملاتړ ته دوام ورکړي چې په وروستیو څو کلونو کې کړی دی. هغه زیاته کړه چې د بایدن ادارې د نوي مالي کال په بودیجه کې د افغان ځواکونو د تمویل او نور ملاتړ لپاره د 3.2 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې ده. د بایدن ادارې پر دې سربیره له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې د نورو 300 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه هم کړې ده. ویلسن ټینګار وکړ چې متحده ایالات به د افغانستان له دولت او د دې هېواد له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو هم یې خپلې ګټې او هم د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. راس ویلسن وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو هدف هم دا دی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ملکچی پلاوي ټول مسایل د میز پر سر کیږدي، خو د ده په وینا طالبانو تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې ده. ښاغلي ویلسن زیاته کړه چې تر اوسه پورې دوی نه پوهیږي چې طالبان په مشخص ډول څه غواړي.
د افغانستان لپاره د دوی لرلیک څه دی؟ په څه ډول غواړي دا هېواد اداره شي؟ دوی د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟ د بشر حقونو، د ښځو د حقونو او اقلیتونو په اړه د دوی دریځ څه دی؟ د دې مسایلو په اړه د دوی اوسنی دریځ څه دی؟ نه هغه د 15 کلونو مخکې دریځ چې دوی درلود. ډېرې پوښتنې شته چې افغانان یې ځواب غواړي، موږ یې ځواب غواړو.
ښاغلی ویلسن په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو د ملکچي پلاو ترمنځ ټکنیو خبرو ته په اشاره وویل چې په اوس وخت کې یو ستر خنډ طالبان دي چې خبرو ته ډېر لیواله نه دي. ویلسن د افغانستان د دولت له لورې د سولې د هڅو ستاینه وکړه او ویې ویل چې د طالبانو د زرګونو بندیانو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په ګډون تر اوسه یو لړ اقدامات کړی چې هغه یو سولیز جوړجاړی ته د افغان دولت اراده په ډاګه کوي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان د دولت مشرتابه ته پکار ده چې د پراخې ټولنې مشران پر ځان راټول کړي تر څو وکولی شي له خپلې خاورې دفاع وکړي او هم په دوحه او نورو ځایونو کې د سولې په خبرو کې خپلې ګټې په جدي توګه تعقیب کړي. د ښاغلي ویلسن په خبره د افغانستان د دولت یووالی به مخ په وړاندې د بریالیتوب اساسي کلي وي.
و موردل چې په کابل کې د امریکا لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي طالبانو ته یې روښانه کړی چې د جګړې دوام یې په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ترڅ کې په افغانستان کې جګړه تیزه شوې. افغان حکومت بیا غواړي چې د بهرنیو له وتلو وروسته افغانستان کې د اروپایي هیوادونو پانګونه زیاته کړي. په همدې هدف د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی دا مهال له چکی او سلواکي سوداګرو سره په پراګ کې په خبرو بوخت دی. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کړ.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. نمسکار. د
د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو لوړ پوړی افغان پلاوی له چکی او سلواکي پانګوالو سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کوي. د چک جمهوریت د صدر اعظم مرستیال او د تجارت، صنعت او ترانسپورت وزیر کارل هاول چک له افغانستان سره د دوامدار همکاریو ډاډ ورکړ. ښاغلی هاول چک د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې د درې ورځني فورم یا بحث د پرانیستې په مراسمو کې وویل افغانستان د پانګونې لپاره ښه فرصتونه لري.
چک جمهوریت له افغانستان سره د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د همکاریو د پیاوړتیا ملاتړ کوي. افغانستان په خپل ستراتیژیک او جغرافیوي موقعیت سره له مرکزی او جنوبی آسیا او د غراز منځنی ختیځ سره د نښلولو لوی فرصت لري. دا دغه هیواد ته لوی وړتیا ورکوي چې د نړیوالې سوداګرۍ یو سیمه ییز مرکز وي.
د چک د صدر اعظم مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان پراخې طبیعي زیرمې چکی او سلواکي پانګوالو ته د پانګونې ښه فرصت ورکوي. د افغانستان کانونه، کرنه او معاصر تولیدات هغه سکتورونه دي چې چکی او سلواکي پانګوال پکې پانګونې ته لیوالتیا لري. افغان پلاوی هم اروپایي پانګوال هڅوي او د پانګونې په چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو ډاډ ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد فیضی غوریانی وایي دوی پر چک او سلواک سربیره د اروپا له نورو هیوادونو سره هم د اقتصادي اړیکو د پراختیا ورته پلانونه لري. ښاغلی غوریانی د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم په څنډه کې آزادي رادیو ته وویل دوی غواړي چک جمهوریت کې افغاني تولیداتو ته داسې یو ګودام یا زیرمځای پیدا کړي چې د نورو اروپا بازار ته په اسانه توکي ترې ولېږدوي.
ما کوشش میکنیم که سطح صادرات خود از افغانستان بین جسیات
مغواړو له افغانستانه د ځای تر د صادراتو کچه لوړه کړو. هڅه کوو چې دلته د افغانستان د تولیداتو لپاره یو لوی زیرمه ولرو. موږ چې د چک د صدر اعظم لبرستیال او سوداګری وزیر سره خبرې درلودې له هغوی مو وغوښتل چې یو ځای راکړي چې هلته د افغانستان سوداګری ستوکي لکه غالۍ، زعفران، وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې راوړو او بیا یې ټول اروپا ته ولېږدو.
تیر کال افغانستان چک جمهوریت ته د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. خو د افغانستان چارواکي اوس هوډ لري چې د صادراتو دا کچه لوړه کړي. د دوی هڅه دا ده چې د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان له اقتصادي او سوداګریز اړخه یوازې پاتې نه شي. دا هڅې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې روانې ناامنۍ بهرني پانګوال څه چې ان کورنیو هغو ته پانګونه سخته کړې. له دې اندېښنو سره سره بیا د افغانستان سوداګرۍ وزارت وایي یوازې درې اونیو کې د سل میلیونه ډالرو په ارزښت لسګونه کارخانې فعال کړي او په خبره یې یو 50 نور هم پرانستو ته چمتو دي.
آزادی رادیویی مجله.
د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام په روانه خبرونه کې مو لای وان لاین کتاب لورنځي خبرو چې کتابونه د مشتریانو تر کور او دفتر ورسوي
ډېرې ملګرو بیا دا شکایت کاوه چې تاسو خو موږ د کتاب لوست نه هڅوي خو کتابونه نشته یا غوې د لاسرسي سخت دی
د پښتو داستاني ادبیاتو مشهور لیکوال طاهر پریدي لا دې نړۍ سره مخخه وکړه په روانه خبرونه کې لا بارکوال میاخیل سره چې دروازه د پریدي یو ناول ل اردو پښتو ته ژباړلې مرکه لرو
د طاهر صاحب کسی یا ناولونه چې تر کومه حده مال وستی دي د داستان یا د کسی چې کوم اصول دي په هغه تر ډیره پوره دي
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو
سوان لیکوال او څېړونکی مصطفی عمرزی له دې نړۍ سره مخخه وکړه مصطفی عمرزی چې په پښتو او دری ژبو یې لیکل کول د 500 په شاوخوا کې آثار یې لیکلي او خپره کړي وو نوموړی د نورو رسنیو سره د همکارۍ ترڅنګ خپل هم د دانشنامه افغان په نوم و پاڼه درلوده چې خپل لیکنې پکې خپرولې او د لیکنو ترڅنګ زر عنوانه کتابونه هم پکې خوندې کړي وو مصطفی عمرزی په کورونا ناروغۍ له اخته کېدو وروسته تر تداوی لاندې و چې همالته یې سا ورکړه روح دی خادوی خبریال حفیظ الله حق پرست په لوګر کې ووژل شو د حق پرست خپلوان وایي نو موړی په داسې حال کې ووژل شو چې په خپل کاروانده کې په کار بوخت وو د لوګر د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالرحمن تسل ازادي رادیو ته وویل حق پرست د پل علم په کلنګار سیمه کې د افغان امنیتی ځواکونو او طالبانو پر یو بل د ډزو په ترڅ کې وژل شوی دی حفیظ الله حق پرست د لوګر ولایت ځایي خبریال و چې له 1331 هجری لمریز کال را په دې خوایي له بېلابېلو سیمه ییزو او ملي رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی و روح دی خادوی په کندهار کې د احمد شاه بابا د ښار جوړولو او په کابل کې د خواجه صفا زیارت د جوړولو چارې پیل شوې د ښار جوړولو وزارت وایي په کندهار ښار کې د افغان امپراتور احمد شاه بابا د کور د ترمیم لومړنۍ چارې پیل کړې د یاد وزارت د معلوماتو په اساس د دې وزارت د تاریخي آبدو د رغولو یو ټیم کندهار ته رسیدلې او دوی هڅه کوي چې د احمد شاه بابا له 250 تلین وړاندې د هغه کور او ښار ترمیم کړي بلخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یو خبر په خپرولو سره ویلي چې د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د خواجه صفا زیارت د ترمیم چارې پیل کړې دي د یاد وزارت چارواکي وایي چې د خواجه صفا زیارت د ترمیم کار د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له بودیجې پیل شو او په راتلونکو شپږو میاشتو کې به بشپړ شي ویل کېږي چې خواجه صفا سیمه د بودایي دورې پورې اړوند ده په فراه ولایت کې د اوناب ګل 15 دودیزه مشاعره وشوه په دې مشاعره کې د فراه د سیمه ایزو چارواکو ترڅنګ شاعرانو لیکوالو او په سلګونو ځوانانو او میرمنو برخه اخیستې وه له پایلنیو خبرو وروسته شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د سولې اوربند یووالي او خواخوږۍ غوښتنه او رنګونه پکې له ورایه ښکارېدل د مشاعرې په پای کې شاعرانو ته ستاینلیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې په لوګر کې د سنځلګل ادبي بهیر خپل لومړنۍ غونډه وکړه د لوګر ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د لوګر شاعرانو او ادب مینوالو په مرسته یې د دې ولایت په مرکز پل علم کې د سنځلګل خپلواک ادبي بهیر پیل کړ د دې بهیر په لومړنۍ او پرانیست غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ وشوه لوګر میشتو لیکوالو شاعرانو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی و د دې ادبي بهیر غړي وایي چې په اونۍ کې به یو ځل ناسته کوي او په ادبي ژانرونو او ټولنیزو موضوعاتو د بحثونو ترڅنګ به مشاهره هم کوي
د پښتو داستاني ادبیاتو مشهور لیکوال طاهر پریدي تیرونی د 20 کلونو په عمر وفات شو ارواخه طاهر سره پریدای چې د خیبر پښتونخوا د ادمخیلو درې کې زیږیدلې وو په کم عمر کراچۍ ته کډه شوی وو او د ژوند تر ورستۍ شېبې هلته پاتې شو طاهر پریدي چې په پښتو او اردو ژبو ناولونه لنډې کیسې او یونلیکونه لیکلي د ټولو چاپ شویو کتابونو شمېر 40 ته رسیږي د نوموړي د داستاني ادبیاتو کلیات افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت په کابل کې چاپ شو. بارکوال میاخیل چې دارواخه طاهر اپریدي شینسترګي ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلی، د دې کتاب او دارواخه د اپریدي د کیسه لیکنې په ځانګړنو مو ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
میخیل صاحب، د ارواخا طاهر افریدي یو ناول تاسو ژباړلی، غواړم د دغه ناول په اړه اول راته ووایاست چې دا ناول په اردو بیا تاسو پښتو ته ترجمه کړ، یعنی کوم څه درته پکې مهم ښکاره شول چې فکر مو وکړ دا ناول باید په پښتو کې هم وي؟
مننه. د طاهر افریدي صاحب دغه ناول په کار خدا و چې طاهر صاحب دا په خپل په پښتو کې لیکلای وای، ځکه چې دی په خپل زیات کار په پښتو کې دی، خو چون دا د اردو لیکلی و نو پښتو ته ژباړه ما ځکه مهمه وبلله چې د دې ناول موضوع له پښتنو سره تړلې وه. په دې ناول کې چې کومه سیمه انځور شوې ده، هغه د پښتونخوا دغه قبایلي سیمې چې دي دا انځور شوې دي، او بیا په دې کې چې افغانان چې کله له افغانستانه کوزی پښتونخوا ته راکړه سول، نو د دوی ژوند په ډیره ښه توګه په دې ناول کې انځور شوی دی. په دې خاطر ما ته ډیر په زړه پورې و چې دا باید پښتو ته هم وژباړل شي. بل کله چې دا ناول په اردو کې چاپ شو نو ما ولوسته او طاهر صاحب ته ما ستاینه وکړه، نو ده وغوښتل چې که دغه ناول زه پښتو ته وژباړم، نو د ده غوښتنه هم وه چې دغه ناول که پښتو ته وژباړې ستاسې ژبه چې دغه افغانستان ژبې ته نږدې ده او کېدای شي په افغانستان افغانستان کې بیا خلک خوښ کړي، نو بس بیا ما پایل ور باندې وکړه. او ډیر کلونه د دې ناول کېږي، یو څه برخه یې په الفت مجله کې هم خپره شوې وه خو یو څه برخه یې نیمګړې پاتې وه. نو بیا کله چې زه امریکې ته راغلم او دغه نیمګړې برخه مې هم بشپړه کړه، او درې کاله مخکې افغان حکومت دغه ناول چاپ کړ.
د کیسې په اړه کار ته وایي، یعنی په دې کیسه کې که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه چې د قبایلو د افغانانو د ژوند تصویر دی په کې، خو دا ټوله کیسه په څه راڅرخي؟
دا ناول که څه هم تاریخي ناول خو نسو ورته ویلی، خو تر یو څه حده پورې د شربتګلی ژوند په دې ناول کې انځور شوی دی. او د ناول دویمه کرکټر چې ده د هغې نوم لیکوال عظمت ګل ټاکلی دی، نو سړی ویلی سي چې دا عظمت ګل او شربت ګل دا نومونه سره ورته دي. خو په دې ناول کې څنګه چې ما وویل تاریخي ناول نه دی، نو کټ مټ به د شربت ګلی د مهاجرت ژوند نه وي پکې انځور شوی، خو د دې هغه د دې عکس چې یو بهرني اخیستی و بیا هغه عکس ډیر مشهور شو، نو دغه کیسه هم پکې راغلې ده. بل دا دی چې په دې ناول کې د مینې یو داستان بیان شوی دی. سندک چې د دې ناول کرکټر دی، هغه په عظمت ګله باندې مینېږي په وطن کې، او بیا په وطن کې چې حالات خرابیږي او جنگ جګړې جوړیږي، نو لومړی د عظمت ګله دوی کورنۍ کوزی پښتونخوا ته راکډه کیږي، بیا د سندک دوی کورنۍ لا هملته په وطن کې، خو بیا په جګړو کې د سندک د کورنۍ کسان هم وژل کیږي، او بیا وروسته دی یوازې پاتېږي، او دی هم بیا دا ټول کلی چې خلکو خالص سي وروسته دی هم بیا د شالو خوا پسې را روان سي، او بیا په دې کمپونو کې دی ګرځي په دې خپله ورک پسې په دې خپله معشوقه عظمت ګلې پسې دی بیا ګرځي. او په دې وخت کې دی د قبایلي سیمو یوه کورنۍ له هغوی سره وپېژني، او د هغوی په کور کې اوسېږي، له هغوی سره کار هم کوي، او وخت په وخت په دې کمپونو باندې ګرځي په خپله ورک پسې ګرځي. نو دا ډېر یو تریخ داستان دی، پوره داستان بیانول خو بدلته ګرانی، خو کله چې دی د عظمت ګلې کورنۍ پیدا کوي بیا د هغوی له کورنۍ سره یو ځای کېږي، او څه وخت وروسته بیا د عظمت ګلې پلار په یو پیښه کې وژل کېږي، نو دا هم بیا د دوی د کورنۍ لپاره یو صدمه وي. خو بالاخره څه وخت چې هلته په کیمپ کې تیروي بیا دوی دواړه بیا کورنۍ بیرته افغانستان ته کډه کیږي، او ناول په دې پای ته رسیږي چې په آخر کې بیا د عظمت ګلې او د سندک واده سره کیږي. خو څنګه چې ما وویل چې په لنډه توګه به شاید چې زه د ناول چې خپل کوم خوند دی او پاکې کومه شیرینه ده شاید هغه زه بیان نه کړای سم، خو ناول هم له تلوسې ډک دی، او هم چې د سندک او د عظمت ګلې چې د مینې کوم داستان دی، او بیا چې کوم د مهاجرت ژوند دی، دا ډېر په دردناکه توګه انځور کړی دی او ډېر دلچسپ دی.
میخیل صاحب تاسو دغه ناول ژباړلی او کیدای شي د ارواښاد طاهر افریدي نور آثار مو هم لوستي وي. د ده په کیسه کې، د ده په نثر کې، د ده په ناول کې ځانګړي څه دي چې دی له نورو جلا کوي، د ده نثر له نورو جلا کوي؟
د طاهر صاحب د کیسو او د ناولونو ژبه چې ده، هغه د کوزي پښتونخوا د نورو لیکوالو غوندې ساده ژبه ده او کیسې اکثره بیانیه کیسې ډېرې دي. د خو څه چې ده په دې وروستیو کې په کیسه لیکوالو کې یو څه شهرت پیدا کړ، هغه دا دی چې دی ځینې سمبولیکې یا علامتي کیسې هم لیکلي دي. که وګورو په پښتو کې داسې لیکوال خو شاید بیخي ونه لرو چې ټول داستاني آثار یې سمبولیک وي یا علامتي وي. خو طاهر افریدی صاحب په کوزو پښتونخوا کې چې د کیسو یا د داستانونو په شمېر څو لیکوال دي، نو دا هم له هغوی څخه یو دی چې علامتي کیسې لیکلي دي. د ده د کیسو یوه ځانګړتیا دا هم ده چې د ده چې کومې خپلو کیسو کې چې کومې پېښې راخیستې دي، هغه تر ډېره داسې شاید ونه وایو چې ټول په ټوله نوي دي، خو پر داسې موضوعاتو یې کیسې لیکلي دي چې هغه زموږ ولس ورسره لاس او ګریوان دی په لر او بر کې. یعنی د خپل وطن د خاورې د ولس ستونزې راخیستې دي او هغه یې په کیسو بدلې کړي دي.
که د کیسو تخنیک ته راشو، د پلاټ، د تلوسې، د کریکټرایزیشن یا هغه د کیسې ځینې نور تخنیکونه چې دي، دغو مسلو ته ارواښاد طاهر افریدي څومره پام کړی؟ او که ځوانان د کیسې لولي، په تخنیکي لحاظ دوی څه ترې اخیستلی شي؟
د طاهر صاحب کیسې یا ناولونه چې تر کومه حده ما لوستي دي، نو د داستان یا د کیسې چې کوم اصول دي، نو په هغوی تر ډېره پوره دي. خو په خصوص چې د ده کیسې یوه ځانګړتیا چې لري، هغه دا دی چې د ده په کیسو کې چې تلوسه چې یو مهم شی دی، تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته یا هغه له دې اړخ هم ځکه په خلکو کې زیات محبوبیت لري. د ده کیسې یا ډېر مشهور شوي دي چې او لوستل کېږي هم ډېرې، چې تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته وي. کله چې کیسه یا ناول څوک پیل کړي او تر پایه نه پرېږدي، نو یو خو دغه اړخ دی چې د پخپلو کیسو کې دغه اړخ ډېر برجسته ساتلی دی. بل څنګه چې مخکې ما وویل چې د ځینې علامتي یا سمبولیک کیسې دي، نو زموږ ځوانان که د ده کیسې ولولي، نو شاید چې دغه د سمبولیکو کیسو له اړخه دوی ته ډېر څه ورکړي او موږ په دې برخه کې اړتیا هم لرو. که څه هم یو وخت خو سمبولیزم یا علامت نگاری چې وه، دا یوه داسې و چې په کومو ټولنو کې به خلکو د واکمنو له ډاره یا د ټولنې د نورو قیوداتو له ډاره ښکاره خبره نه سوای کولی، نو په سمبول کې به یې کوله. خو اوس په ادبیاتو کې سمبول یا په نورو هنرونو کې سمبول اوس په هنر بدل شوی دی. نو له دې اړخم په پښتو داستاني ادبیاتو کې که وګورو، د سمبول خواته ډېر کم کار کېږي. او وجه دا ده چې په علامت کې یا په سمبول کې خبره کول ګران کار هم دی. نو که زموږ ځوانان دې اړخ ته هم پام وکړي، نو زموږ د داستاني ادب د اړخ به هم لا ورسره خوندور او ښایسته.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې ارواښاد طاهر افریدی له دې نړۍ لاړ، خو کتابونه یې پاتې دي. پښتنو فرهنګیانو ته، عامو پښتنو ته څه کول پکار دي؟ یعنی د ارواښاد طاهر افریدی له دغه لوی میراث سره دوی باید څه ډول چلند وکړي چې دی هیر نه شي، دی ونمانځل شي، او هغه فکر یې، هغه څه چې د غوښتل د دې ټولنې لپاره، هغه لاره تعقیب شي؟
له بده مرغه د پښتنو چې کوم لوی پوهان او لیکوال دي چې هغه ټول عمر د خپلې ژبې او خپل ولس ته خدمت کړی دی، نو یو خدا دی چې دوی د ژوند د وروستي کلونو په ډېر بد حال کې تیریږي. اکثره موږ وینو چې په دې وروستیو څو کلو کې، چې خصوصا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم پوهان، لیکوال او شاعران وفات شوي دي، نو د ژوند په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی دومره تنګلاسي وي چې د خپل علاج پیسې هم نه لري. د پښتو کتابونو بازار خو موږ او تاسو ته معلوم ده چې خصوصا داسې لیکوال لکه طاهر صاحب چې تر شلو زیات کتابونه یې لیکلي وي، نو هغه په دې خپل کتابونو یا د خپل کتابونو په پیسو باندې ډوډۍ نس پیدا کولای. په غرف کې کوم روغور کوي لیکوال یو یا دوه کتاب ولي کې هغه ټول مرد دې کتاب پیسو ته ناشتي. نو د طاهر صاحب چې کوم آثار دي دا خو په ورسته کې فکر کوم چې ټول په افغانستان کې چاپ شو، د ناولونو کلیات هم چاپ شو او د داستانونو د لنډو کیسو کلیات هم چاپ شو. خو د کوزي پښتونخوا ته دا کتابونه ډیر کم راځي. نو زما غوښتنه به دا وي چې زموږ کومې علمي ادارې دي، که هغه د پېښور پښتو اکیډمۍ ده او که هغه د کوټ پښتو اکیډمۍ ده، چې د دوی دغه آثار بیا بیا چاپ کړي او کله چې بیا د دوی تلین راځي او بیل تلین چې په دوی باندې غټ سیمینارونه وکي، او خصوصا د طاهر صاحب په اړه خبره وکړو چې طاهر صاحب په داسې یو سیمه کې شاوخوا 50-60 کاله د پښتو ډیوه بله ساتلې وه، چې هلته پښتو د لیک تر حده به دا ووایي چې په ورکېدو ده. هغه ځکه چې کراچۍ که څه هم د پښتنو یو ډېر لوی ښار دی، خو په دې ښار کې خلک په ورځني ژوند کې په اردو خبرې کوي. په کار خو دا دی چې په کراچۍ کې د طاهر صاحب په ویاړ باندې یو غټ سیمینار وسي، او یا که ممکنه یې چې په کراچۍ کې چې کومې ادبي ټولنې دي یا هلته چې کوم پښتانه اوسېږي، نو که دوی دا هڅه وکړي چې هلته په کراچۍ پوهنتون کې، د کراچۍ په یوه شخصي پوهنتون کې که څه هم اوس د پښتو ادبیاتو څانګه شته، خو د کراچۍ په سرکاري پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو څانګه نشته تر اوسه پورې. اوس هڅې روانې دي چې دا څانګه هم جوړه شي. نو که دغه د پښتو ادبیاتو چې کومه څانګه ده هلته که د طاهر افریدي صاحب په نامه باندې یو څه ونومول شي، نو دا به د طاهر صاحب نوم نور هم ژوندی وساتي.
د غزنی نوم یالی د هغه کتاب نوم دی چې په دې ورستیو کې په غزنی کې چاپ شوی. د غزنی لیکوال او فرهنګیان د غزنی نوم یالی د لیکوال دا کار ستایي او دا ډول کتابونو چاپ نیک شګون یادوي. د تیرې سه شنبه په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د دې نوي چاپ شوی کتاب مخکتنه هم وشوه. نورحال په راپور کې
غزنی نومیلی دغه کتاب په غزنی ولایت کې د میشتو قومونو پښتون، هزاره، تاجک او اهل هنودو د نوموتو سیرو منځپانګه تشکیلوي. دا اثر لیکوال او د پوهنتون استاد جمیل بشیری لیکلی چې په دا وروستیو کې په غزنی کې چاپ شوی دی. د تیرې سه شنبه په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د دغه نوی چاپ شوی کتاب مخکتنه وشوه. د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د سیمهیزو چارواکو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو استادو، لیکوالانو، شاعرانو، د قلم خاوندانو او مینوالو ګډون کړی و چې د کتاب په اړه یې ځنی ویناوې وکړې او ځنی بیا لیکلې مقالې ولوستې. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس هيا عرفان په خپلو خبرو کې وویل غزنی د علم او فرهنګ ټاټوبی دی. موږ نن د یو داسې اثر مخکتنه کوو چې له توپیره پرته د ټولو قومونو وتلې څیرې د یاد کتاب منځپانګه ده.
یو ژمن لیکوال راغلی او یو ښه کتاب یې لیکلی دی چې دغه په حقیقت کې د غزنی د خلکو لپاره عزتمند دی.
خاغلی عرفان زیاته کړه موږ ژمنه کوو چې د کتاب او مطالعې د فرهنګ د ودې لپاره به هڅې کوو تر څو غزنی تیر تاریخي برمته ستون شي. د غزنی لیکوالان او فرهنګیان د غزنی نومیالي د لیکوال دا کارستا یو دا ډول کتابونو چاپ نیک شګون یادوي. د غزنی پوهنتون استاد او د یو شمیر کتابونو لیکوال مصطفی صفا وویل ډیری وخت زموږ د اتلانو تاریخ اسطوره‌ای شکل لري ځکه چې هغه د تاریخ په پاڼو کې ځای شوی نه وي. دا چې جمیل بشیری زیار کلی او د غزنی نومیالي کتابې د تاریخي شواهدو په رڼا کې لیکلی دی لوی کار دی.
د ژانر د نظره ادبي تذکره ده. ادبي تذکره ډېر کله په تاریخ پورې نږدې کېږي، یعنی خپله تاریخ نه دی ټوله کې، لیکن د تاریخ لپاره ډېر ښه خام مواد کېدلی شي. ډېر کله موږ تاسې د افغانستان په کچه تاریخونه نیمګړي زیاتره وخت کې چې په تاریخ کې په یو څه کې معلومات نه وي، نو هغه تشه یې په افسانو ډکېږي.
خاغلی صفا زی تکړه هر ځوان باید د خپل مسولیت لمخې د ټولنې د پرمختګ او کتاب د ود لپاره خپل هڅه وکړي. د اهلی هنودو استادی چلبل سنگ چاپ شوی کتاب د یووالي الګو یاد کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل په دې کتاب کې زما د بابا یادونه هم شوې ده چې د یونانی طبابت وتلی عالم و.
غزنی والو ته مبارکي وایم د دغه متحد کتاب خاطر چې استاد محترم چاپ کړی او مخته ډالۍ کړ.
د دغه کتاب پر پختي لومړی ټوک لیکل شوی. د کتاب لیکوال جمیل بشیری په خپلو خبرو کې ویل په پام کې لري چې د دغه کتاب نورې برخې بشپړ یو د غزنی ولایت نوموتې څیرې پکې راټولې کړي. خاغلی بشیری د کتاب د چاپ د اړتیا په اړه وویل غزنی د تمدن او مدنیت زانګو پاتې شوې ده. دا چې په پښتو ژبه کې موږ کوم کتاب نه درلوده نو ځکه مې د دې کتاب لیکلو ته هوډ وکړ او د ملګرو د مالی همکارۍ پر مټ ستاسو لاسونو ته ورسېد.
په پښتو ژبه کې داسې یو اثر شتون نه لرل چې د غزنی ټولو نومیالیو ته ځای ورکړ سوی. موږ د دې په خاطر باندې چې د سیاسي تعصب مثلا له منځه وړي وي، د دې په خاطر باندې چې د قومي تعصب دغه سرطاني مهلک مرض سره پیاوړې مبارزه کړې وي، د دې په خاطر باندې چې خپل نومیالیم د منطقې او د افغانستان ان د جهان په کچه باندې خلکو تور پیژندلې وي، ځوانانو ته مثبت ذهنیت ورکړی وي، دې کار ته په خپلو شخصي امکاناتو باندې ملا وتړله.
په دغه کتاب کې د افغانستان د پخوانی پاچا نور محمد ترکی، کاتب هزاره او عبدالاحمد مومن ترڅنګ د ډېرې کسانو لنډې پیژندګلوۍ شوي. اکسونه چاپ شوي او په اړه یې معلومات لیکل شوي دي. لیکوال او یونلیکونکی مزمل هوتک دا یو ګټور اثر یادوي.
د دې اثر ایجاد د غزنی د فرهنګي نمود لپاره یو ډېر لوی لاسته راوړنه ده. موږ د داسې اثارو ډېر کم شاهدان یو، خو په وروستیو کې دغه استاز په دې باندې توانېدلی دی چې د غزنی د پخوانۍ دورې کسان، د معاصرې دورې کسان، همداسې د اوسنۍ دورې کسان په یوه ټوک کې معرفي کړي.
د دغه کتاب د چاپ مالی لګښت د غزنی د بیلابیلو قومونو یو شمیر ځوانانو او قلموالو د خپل وس په اندازه مرسته کړې وه. د غزنی نومیالي کتاب 255 مخونه لري او د زرو ټوکو په تیراژ چاپ شوی دی.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې ګڼو آنلاین کتاب پلورنځیو کار پیل کړی چې کتابونه د خپلو مشتریانو تر کورونو او کارځایه پورې ورسوي. په دې کتاب پلورنځیو کې یو هم د افغانستان ریډز په نوم د کتابونو پلورنځی دی چې مسؤول وایي لوی مقصد خلکو ته د ښو کتابونو رسول او د مطالعې فرهنګ عامول دي. د افغانستان ریډز له مسؤول سردار محمد سروان سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. سروان صاحب، د افغانستان ریډز د فعالیتونو په اړه کرا ته وایي څنګه او له کومه ځای مو را پیل کړ؟
افغانستان ریډز آنلاین کتابتون خو موږ داسې پیل کړ چې موږ یو ډله ملګري د کتاب د لوست مینوال یو، مختلفو ادارو کې کارونه کوو او د کتاب سره مو ډیره خاص مینه ده. موږ چې کلم له هیواده بهر ځو خلک پوښتنې کوي چې پارکونه به چرته یا نور داسې ځایونه به چرته. زموږ اوله پوښتنه دی چې کتابتونونه چرته دي. نو موږ به کلم چې بهر تلو کتابونه مو له ځانه سره راوړه او خدم لوستلم، نو بیا هم یو څه نور ملګري د کتاب لوست ته تشویقول او هڅول مو چې هغوی هم کتاب ولولي. خو ډېری ملګرو به بیا دا شکایت کاوه چې تاسو خو موږ د کتاب لوست هڅوئ، ښه کتابونه نشته یا هغې ته لاسرسی سخت دی. نو بیا موږ ملګري خپلو کې کېناستو او وویل چې راځئ د هڅونې تر څنګ اوس ښو کتابونو ته لاسرسی هم پیدا کړو او اسانه کړو ملګرو ته تر څو هغوی ښو کتابونو ته لاسرسی ولري. نو په همدې موخه مو د افغانستان ریډز آنلاین کتابتون بنسټ کېښود. د هغې تر څنګ بیا بل ستونزه دا وه چې اوس خو ځینې ملګري بوختې نشي کولی چې کتابتون ته راشي، راځئ دا آنلاین کو او تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته ورسوو. نو اوس موږ تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته رسوو او موخه او هدف مو ماموریت مو دا دی چې په افغانستان کې د کتاب د لوست دود عام شي، پیاوړی شي او افغانستان په یو لوستي ملت باندې بدل شي، دا هیواد په یو لوستي هیواد باندې بدل شي.
کتابونه مو ټول له بهر راوړی کنه د افغانستان کومې ژبې چې دی په وو هم کتابونه در سره شته؟
کتابونه مو له بهر هم راوړی او راوړی او د کور دننه چې څومره کتابونه چاپ کیږي ټول مو سره شته دی. د کتاب له پلوه زموږ ویپانه ډیره بډایا ویپانه ده، تاسو به کت کولای شئ چې زموږ د ویپانه تاسو ورخاره کې وګورئ. نو موږ له بهر هم کتابونه راوړو او دلته چې کوم کتابونه چاپ کیږي ټول هغه چاپخونی چې سره زمو کسانو ورزی ګوري نو کتابونه چاپ شي نو غراوړي، نو کتابونه هم له بهر راغړو هم کوردم چې کوم کتابونه چاپ کیږي په مختلفو ژبو مو سره شته دي.
یعنی څومره کتابونه مو در سره وي؟
موږ 5000 کتابونه وسلرو او تقریبا 13 ورځ د 1200 کتابونو لیست مو تیار کړی دی. تر اوسه ویب سایټ ته نه دی پورته کړی، هغه هم کېدای شي په دغه لنډو ورځو کې ویب سایټ ته پورته شي. نو هر ورځ زموږ ویب سایټ ته نوي کتابونه پورته کیږي، که دلته هر کتابتونونه دي او که هغه چاپخونې دي چې هغوی کتابونه چاپ کوي موږ سره اړیکه نیسي، زموږ ټیمونه خبروي، بیا زموږ یو ځانګړی ټیم دی هغوی بیا نو د هغه کتابونو بیلګې راوړي او د هغوی انځورونه اخلي او هغه بیا خپل ویبپاڼې ته پورته کوي.
له کومه وخته راهیسې مو چې دا کار پیل کړی تر اوسه پورې څنګه روان دی؟ خلک کتاب اخلي که نه؟ ځکه په بازار کې چې ځینې وخت د کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره یا د کتاب خپرندویو ټولنو له مسؤلانو سره زموږ خبرې شوي، هغوی ډېر وخت د ناهیلۍ خبره کړي او دا یې ویلي چې دلته خلک کتاب نه لولي، کتاب نه اخلي. ستاسې کاروبار څنګه دی؟
الحمدلله زمون کاروبار تر هغه کچې کامیاب دی چې زمونږ تمام نه و، یعنی زمونږ د تمې په خلاف باندې کامیاب دی او خلک اوس کتابونه لولي. د تیر پرتله موږ افغانستان له نورو هیوادونو سره پرتله کو، دلته به د کتاب لوست هغه عمر نه لکه نورو هیوادونو کې چې دی، خو که د تیر سره پرتله کو د تیر په پرتله اوس د کتاب د لوست دود عام شوی دی او عام کیږي. خلک اوس کتاب لولي، په خاص ډول ځوانان، هغه ځوانان چې کار کوي او ځوانان په دې پوه شوي دي چې که په ځان سرمایه ګذاري ونه کړي او کتاب ونه لولي، خپله پوهه ژوره نه کړي، خپل معلومات نوي نه کړي، نو نور خلک یې کوي، نو دوی شاته پاتې کیږي. نو د تیر په پرتله اوس د کتاب لوست عام شوی او ډیر شوی او ډیریږي ورځ تر بلې. موږ ته ځینې وخت داسې ځین نه د کتاب آرډر یا فرمایش راشي چې زموږ هېڅ تمه نه وي، یعنی د موټرو جوړونکي، عام دوکانداران چې هغوی هېڅ یعنی کم دولتی مامورین نم ندی، یعنی داسې کسانی چې کتاب خو باید هر سړی ولولي، خو داسې چې اډر راشي درته فرمایش راشي چې لکه د موټر مستری کتاب لولي، د ورځې د موټر مستری توګه کوي کتاب لولي او همدغه کتاب بیا د شپې خپل اولاد ته لولي، نو سړی اوس هیله من شي. نو په ټوله کې ویلی شو چې د کتاب د لوست فرهنګ په تیر پرتله اوسه شوی دی.
وجه څه ده چې ستاسو کار ښه شوی؟ یعنی له تاسو سره ډېر ښه کتابونه شته دي که نه؟ ډېر ښه کمپاین مو ورته کړی.
زموږ د بریا راز په ډېرو اعلانونو کې نه دی او کمپاین کې نه دی، زموږ د بریا راز په څلورو فکټرونو کې دی. اول فکټر دا دی چې موږ یو ډېر ښه ژمن ټیم لرو. موږ دا کار د یو احساس له مخې کوو او یوازې مو د ګټې دپاره نه دی شروع کړی، موږ یې د یو احساس د وجه کوو او د کتاب د لوست دود عام کول دا زموږ ماموریت دی، دا زموږ موخه ده، موږ دې موخې ته کار کوو شپه ورځ. دویمه خبره دا ده چې موږ په نړیواله کچه جوړ شوی ویبپاڼه لرو او په هغې مو ډېرې پیسې لګولې دي. یو څوک په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي، آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کوره او کارځای ورسوي. دا زموږ دویمه ځانګړنه ده چې موږ خلکو ته کتاب تر کور او کار ځای ورسو او ویبپاڼه مو په نړیواله کچه جوړه کړې ده. بل فکټر د بریا دا دی چې زموږ د کتاب کیفیت ډېر ښه دی. موږ بې کیفیته کتاب، یعنی بې کیفیته په دې معنی چې په کیفیت سره لیکل شوی نه یا چاپ شوی نه، هغه کتاب خپلې ویبپاڼې ته نه پورته کوو. او تر څنګ یې اخري خبره دا ده چې زموږ قیمتونه به یې ډېرې مناسبې دي، ځکه موږ یوازې افغانستان ریز د دې لپاره نه جوړ کړی چې پیسې دې وګټو. موږ وایو چې د کتاب دو ته کار وشي، نو په دغې پروسه کې به اتمن یو څه هم ګټو چې تر څو دغه اداره باندې وچلو. موږ نسې دعوه نه کوو چې موږ یو خیرات ټولنه یو، هیڅ ګټه نه کوو، ګټه کوو خو ډېره کمه ګټه کوو تر څو پرې صرف دغه د ادارې هغه ماشین چلیدلی پاتې شي.
کوم کتابونه ډېر خرڅیږي؟ یعنی کوم کتابونه ډېره تقاضا لري؟
کتابونه خو په ټوله کې ټول خرڅیږي، خو ډېر چې خرڅیږي په اوسنی وخت کې د ارواپوهنې کتابونه ډېر خرڅیږي، همدغسې د تجارت کتابونه ډېر خرڅیږي، درېیم د سیاست کتابونه خرڅیږي، د ماشومانو د ادبیاتو کتابونه هم یو څه خرڅیږي. اوس پلرونه هم دې ته متوجه شوي دي چې په خپلو اولادونو باندې کار ونه کړي، سرمایه ګذاري ونه کړي، نو د دوی اولادونه نه شي کولای چې د نورو د اولادونو نه مخته لاړ شي او ښه راتلونکی ولري. نو دغه سلور ډیر خرڅیږي نو ټول خرڅیږي خدا غ سلور لکه مخکې چې ارواپوهنه ده تجارت دی سیاست دی د ماشومانو ادبیات دی دا خرڅیږي په دې ورځو کې
د تاسې د کار پروسه څه ډول ده یعنی یو څوک زنګ درته کوي ویبسایټ مو ګوري هلته داسې لاره شته ده چې تاسې ته وایي چې مثال زما دغه کتاب کار دی راویلېږي د کار طریقه څه ډول ده چې یو کتاب تر مشتری پورې رسیږي
یو د بریا راس له مخکې ما وویل همدارې چې موږ په نړیواله کچه باندې یو ویبپاڼه جوړ کړې په هغې مو $200,000 لګولي او دا اوس هم له کار لاندې ده کار ورباندې کوو یو کمپنۍ ده بهر کې هغه ورباندې کار کوي زمونږ یو څوک چې غواړي موږ نه کتاب واخلي ځي زمونږ ویبپاڼې د سرور کار کوي هلته د سرچ یا د لټون یو باکس دی که دوی ته کتاب نه معلوم نو هغه ته دا کتاب نوم ورکوي یا که په هره ژبه باندې دوی ورکړي هغه کتاب دوی ته راځي او که کتاب د ویب سایټ په کور پاڼه کې وي نو بیا ضرورت نشي چې په لټون وکړي هماغه هلته وي کتاب باندې کلیک کوي کتاب کیکاږي کله چې کتاب کیکاږل شي بیا دوی ته د کتاب په اړه باندې یو څه لنډ معلومات راځي هغه لولي بیا دوی وایي چې زه غواړم دا کتاب واخلم هلته د بای په نوم یو بټن ده یو تخمه ده هغه کیکاږي نو دوی مخکې ځي مخته چې کله چې دوی ته وایي چې ښه نو اوس تاسې خپل ادرس او د اړیکې شمیره دلته موږ ته په دې فورم کې واچوئ هغه په هغه فورم کې اچوي ټول نیمه دقه وخت هم نه غواړي هغه فورم چې کله دوی ډک کړي بیا دوی د بشپړوالي بټن کیکاږي اډر دا فرمایش بشپړ کیږي دوی نه مننه کوي زموږ سیستم اډر تر مونږ راځي کله چې اډر تر مونږ راشي زموږ ځانګړی ټیم هغه اډر ګوري چې کوم شی نیمګړنې خو پکې نشته دوی په کې تبان د خپل ایمیل برېښنالیک هم اچولی د اړیکې شمیره هم اچولی هغوی ته صرف یو زنګ وهي چې دا کتاب ته اډر کړی دغه ځای نه تاسې څو وخت په کور یاستئ یا په دفتر یاست کې یاستئ هغه کوم ځای چې دوی پکې ادرس ورکړی موږ د هغې پوښتنه کوو چې موږ دا کتاب تاسې ته در ورسوو دوی بیا موږ ته وخت ښیي بیا زموږ ځانګړی د لیک ټیم دی هماغه وخت کې هماغه کتاب دوی کور یا کار ځای ته ورسوي نو کار پروسه ډېره آسانه ده
که فرضاً کوم کتاب تاسو سره نه وي یو څوک غوښتنه کوي چې دغه کتاب غواړم تاسو له بهر ورته راوړئ که نه
حتما که یو کتاب موږ سره نه وي موږ دا دعوه هم نه کوو چې د نړۍ ټول کتابونه موږ سره شته خو ډېر کتابونه لرو په پرتلیز ډول باندې که نه وي موږ هغه کتاب هغوی ته راغواړو وخت ورکوو موږ په خارج کې له ډېرو کتابتونونو سره او له هغه څوک چې کتاب چاپ کوي له چاپخونو سره اړیکې لرو هغه کتاب هغوی ته راغواړو
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې راتلونکي ته مو څه نیت دی دا کار به په همدې ډول مخکې ځي که نه ځینې تغییرات به راځي
د راتلونکي په اړه باندې خو موږ هره ورځ هڅه کوو چې د خپلو مشتریانو نه هغه څوک چې زموږ کتابونه اخلي د کتاب د مینهوالو نه نظر واخلو د هغو د نظریاتو په رڼا کې موږ په خپله ویبپاڼه کې په خپل کار کې پرمختګ راولو او هڅه کوو چې ورځ تر بلې څنګه کولی شو چې ښه کتاب په مناسب قیمت باندې تر خلکو ور ورسو او هدف چې زموږ دی چې په افغانستان کې د کتاب لوست دود عام شي چې هغې ته ورسېږو او افغانستان په یو لوستې هېواد باندې بدل شي نو موږ شپه او ورځ په دې باندې فکر کوو سوچ کوو هڅه کوو او هر هغه څه چې ممکن وي تر څو موږ سره کومک وکړي خپل هدف ته ورسېږو چې افغانستان په یو لوستې هېواد باندې بدل شي
ډېره زیاته مننه
تاسې نه ډېره مننه کورمه باندې
ازادي رډوی مجلې تغواګیاست انزورګری د انسانانو د لومړنیو هنرونو لډلې بلل کیږي چې په هر پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامع اغوستي په یوویشتمه پیړۍ کې د انزورګرانو هڅه دا وي چې انزور یې د کامرې د یواکس په څیر نه بلکې یو مفهوم او پیغام ولېږدوي ځوان انزورګر اقبال ترنک چې خپله تر ریالیزم مفهومي یا معاصر انزورګری ښه بولي د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم ترنک صاحب کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي دا بحث ډېر عمومي وي مثال لیو انزورګر سره د ټولو انزورګرۍ په اړه خبره کیږي خو موږ نن غواړو له تاسو سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخې ته ایښي دا یوه څیره ده چې زخته ډیر رنگونه پکې کارول شوی خو سترګې او خوله چې دا په دې سور رنگ وهل شوی غواړو لمړی له تاسو دا پوښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه
دا مفهومی انځورګری ده او د کیسې د غوړ رنگ کار سوې ده تقریبا 2.5 هفته مې اوربند کار کړی ده. د دې تخنیکی اړخ دومره خاص ستړیا نه درلوده، سخت نه و، خو مفهومی اړخ یې څوم تاریخ ته ضرورت درلوده. مفهومی اړخ یې ډیر سرچ ته ضرورت درلوده، چې ما باید هر رنگ سی کارولای وای، دغه مفهوم پوهېدلی وای، هغه رنگ پر خپل ځای باندې کارولای وای. کنه نو دې تابلو زه دې ته اړ کړم چې زه ډیر رنگونه مطالعه کړم او ډیر رنگونه پر خپل ځایونو باندې وکاروم.
دا تابلو د یوې نجلۍ تابلو ده او مختلف رنګونه پکې کارېدلي. کله چې دغه تابلو جوړوله، یعنی پایلې څه ډول وشو؟ مثال ځینې انځورګران وي، هغوی ځینې کرښې باسي، ځینې زاویې ټاکي، ته همدغه کار کوې که نه؟
زه د کرښو په واسطه باندې کار نه کوم، ځکه کرښې چې دي هغه له واقعیت سره به هغه کرښې اندازه کېږي، بیا به پر تابلو باندې کار کېږي. ډېر اوږد او ستړی کار یې ده. ما ډېر وخت آزاد کار کړی ده او سکیچ هم پر پنسل باندې نه کوم، چې لومړی په پنسل سکیچ وکړم بیا رنګونه ورته ورکړم، بس مستقیم رنګونو ته زما برس راخلم او سیده رنګ کار کوم. زه په دې عقیده یم چې پرېږده چې ډېرې تابلوګانې خراب شي، خو وروسته به لاس پوخ شي، قوي به شي، بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلی انځورګري جوړېدای شي. ما ډېرې زیاتې تابلوګانې خرابې کړې دي، ډېرې زیاتې تابلوګانې مې سمې نه دي رسمې کړې. هغه د دې باعث شول چې ماته قوت راکړي. نن مې لاس پوخ ده، نن مې لاس بلد ده چې هر تابلو زه په ظرف د نیم ساعت، یو ساعت، تر یو نیم ساعت پورې کار کوم، تکمیلوم. یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډېر باسم، هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري.
تا مخکې ویل چې د هر رنګ خپله یوه معنی لري، نو دا رنګونه څه معنی لري؟ لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي.
دلته مختلف رنګونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې. اوس د رنګ یو خپله معنی ده، یو یې په هغه کم ځای کې کاریږي د هغه ځای معنی ده، که نه پر هر ځای خپله خپله معنی ورکوي که نه. نو دلته سپین رنګ ډېر زیات کار شوی ده او د دې تر څنګ فولادي رنگ هم ډیر زیات کار شوی ده. دا دواړه رنگونه شې دي، یو خو دا دواړه رنگونه زما ډیر خوښیږي هم، د فولادي رنگ ځکه دلته ډیر کار شوی ده چې دا یو بې طرفه مفهوم ورکوي. فولادي واجنای رنگ ده چې هغه په نورو رنگونو په اسانه نه ګډیږي او نور رنگونه هم په اسانه فولادي ته نه شي ورګټېدای. سپین رنگ واجه خبره ده چې نور ده، موږ د سپین رنگ په نامه شی نه لرو، دا اصلا نور ده. اوس چې کوم رنگونه په سپین رنگ کې راوځي، دا له کیمیاوي موادو څخه جوړوي، کنه د سپین رنگ مکمل وجود نه لري، هغه نور ده. او نور چې دغه په خپله روښنایي ده، هغه څه ده چې د هغه په واسطه باندې ټول یو شی لیدلی شي، واقعیت ورته ښکارېدای شي که نه. د سپین څخه زما هدف د نور ده او فولادي رنګ چې ده هغه د بېطرفۍ معنا ده.
که دا راته ووایه چې په ټوله کې بیا نو د دې تابلو مفهوم او معنا څه ده؟
ژوند ده.
تا ویل ژوند ده، خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنګ رنگول شوی دی او خلوی هم، یعنی سترگی هم دیر نخ کاری او خلوی هم، نو دست دول شونده.
اوس هر چوک بیل بیل مفهوم زینی اخی دا د زرون تر طولو سخت حالت ویسی او شای نوو بینی او نیوو ویلای سی کنو؟ یو څه نه وویني او نه یې وویلی شي. دا تر ټولو هغه سخت حالت ده. یعنې نور که څوک ورته وګوري، هر یو خپل هدف ځینې اخلي. زما داسې یو حالت اوسې، یو څه مې نه لیدلی سوای او نه مې ویلی سوای، هغه خبرې چې مې زړه غوښتي هغه مې نه سوای ویلی که نه، او هغه څه چې غوښتل مې ووینم لیدلی مې نه سوای که نه.
نو نتیجه بیا دا تابلو شو.
نتیجه یې تابلو شو، زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کړو.
ټول څومره رنګونه پکې کارېدلي؟
زخت ډیر رنگونه دي. دا خو د رنگونو په کانټراست یا هم د رنگونو په هغه درجو پورې اړه لري. دلته رنگونه درې عمومي رنگونه شي، هغه آسماني رنگ ده، سور رنگ ده او زیر رنگ ده، اصلي رنگونه دي. بیا د هغوی درې فرعي رنگونه دي چې هغه څخه نارنجي ده، بنفش رنگ ده، چوړیا او زرغون رنگ ده، تور او سپین رنگ دغه ټول مکس سوی دي کار سوی بیا د هر یو مختلف درجی دي کده رنگونو تعداد شنو دلته تقریبا اته رنگه کار سوی دي.
ورسته پوښتنه دا کوم تر مکس چې مخکې به چې تابلوګانې جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نور موجوداتو نو هغه به په هماغه ډول لکه یو عکس چې ګوري کنه یعنی تا محسوسولی شوی چې دا د چا څیره ده او په کوم وضعیت کې ده. خو اوس لکه دغسې تابلوګانې چې تاسو جوړوئ یعنی مفهوم ته غواړئ پام وکوئ فکر کوئ هغه کار ډیر ښه و کنه دا کار ستاسو نظر ښه ښکاري او فکر کوئ چې دا یو نوښت هم دی او کیدای شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغسې په مفهومي تابلوګانو کې پیغام ښه ولېږدول شي.
زه داسې وایم ښه سې یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی غواړي دی شی کار نه کړي چې دی ویني کنه هغه څه چې دی غواړي هغه کار کړي. اوس خو یو موږ ریالیزم سبک لرو ریالیزم کې خو چې شی ویني هغه کار کول په هغه کې بیا یوازې د هغه هنرمند هغه تخنیکي کمال ډېر لیدل کېږي چې دی تخنیکي برخه کې ډېر قوي ده او ډېر ظرافت کاروي. خو بل داسې یو برخه داسې هغه فکري برخه ده یا مفهومي برخه ده چې هغه هم خپل قوت ښودل غواړي. مثال به یې داسې ووایم چې زه وایم چې که انسان ده دوه پښې دوه لاسه لري خو که یو هنرمند دې ته ګوري داسې څه غواړي هغه رقم یې باید انځور کړي که نه داسې نه شي هغه دی څه ویني. مثال ممکن دی څلور پښې ورکړي ممکن دی د هغه سر راواخلي د یو حیوان په سر کې کیږدي که نه
خپل لیدلوری ور شامل کړي
خپل لیدلوری ور شامل کړي زړه هغه وخت سړېږي. یو دا کاپي پیسټ سی وي مثال شی وینم هغه کار کوم دا خو زما د زړه خبره نه شوه دا خو زما د وجود دننه چې څه دي هغه نه راوځي که نه معاصر انځورګریشته یا مفهومي انځورګریشته دغه لوړ امتیاز یې همدا ده چې یو انځورګر یو هنرمند کولای شي پر رنګونو باندې زړه تش کړي.
افسر الملک افغان د خیبر پښتونخوا ځوان شاعر دی چې په غونډو او مجلسونو کې خپل شعرونه ترنم کوي. د راډیو مجلې په دې خپرونه کې افسر افغان خپل یو شعر په ترنم کې راوروي چې په دې شعر سره روانه مجله هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
روان چې تر سنگا ستړی ستړی یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا ہے ننا دغه سے خدا چې لګ نور پز مکا خخشی ننا دغه سے خدا چې لګ نور پز مکا خخشی زرغون بشی گلگون بشی تزړی ی جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی ی جانانا ہے کابلا نو تخکلی یې د سرو سپینو نه ډکیې کابلا نو تخکلی یې د سرو سپینو نه ډکیې دا ځکه وار په وار د خلکو وړی یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا ہے اے دا څکې د ساګو په پټی کې تل کومې اے دا څکې د ساګو په پټی کې تل کومې خوار مشه دلته سو بلا راوړې یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا، ہے افغانا دامنم چیت زما د زړه افسرې، افغانا دامنم چیت زما د زړه افسرې، خود هم گرے بے لمانم گڑے یہ جانانا، تسنگا د بابا د کاروان گڑے یہ جانانا، روان چی تر سنگا ستڑے ستڑے یہ جانانا، تسنگا د بابا د کاروان غڑے یہ جانانا.